مشال ریډیو ته غوږی است د بل خبرونه کې مو بیا هم زبوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مسپښین ایو بجسو په دې اوسه ته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې نړۍ پاړې او شمیر رپورټونه او شننې لرو او هم داسې بعد د خبرونه په دوین مایک تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به ل پامیر ساحل څخه د دې سات خبرونه وو
ته افغانستان کونړ او هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشکل شوی دی د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی یعنی برښنا د بقایجات او خالص ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړي او د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداري ورکړه چې نړۍ د شام د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري بشپړ خبرونه د افغانستان کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی بیگانه وخته له مردان سره نږدې خوشی کړل شو دی په پیښور کې د افغان قونسلګری په ودانۍ کې لږ سات مخ کې وحیدی مشال رادیو سره په خبرو کې د خپل خوشی کېدو کیسه څه په دې ډول وکړه
بیا د دوی سړی راغله او ما باندې بیا سترګې په کمره کې وتړلې او هغې نه بیا بیرته موټر کې کېنولو موټر روان شو او راتلو 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 تقریبا دوه درې ګنټې په لاره کې به تیرې شوې په دې کې د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې او پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس هم وویشتل شو او دوی ونیول او زه یې د هغې د منګولو نه خلاص کړم راوړم مردان پولیس سټېشن ته
وحیدی وایي چې د فبروري پر 12 نیټه د اسلام آباد کې وو د جنا سوپر مارکیټ په نوم یوې مارکیټ سره نږدې هلته موجود وو چې خلکو وتښتاوه او همداسې سترګې ورته وتړلې او بیا تقریبا یو نیم ساعت سفر وروسته یې په یو ځای کې ایسار کړی و اچولی و تر اوسه پورې د وحیدی د تښتولو ذمواري چا نه ده منلې د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی یعنی برښنا د بقایجاتو او خالص ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړې ده د پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال راډیو ته ویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د 70 اربه روپو بقایجات منلي دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 اربه روپیو په ځای 18 اربه روپۍ ورکوي
سکل مونږ په دې کې کامیابی حاصل کړه چې هغه مونږ د 6 ارب په ځای باندې 18 ارب ته سالانه ورسو په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه سکل به 25 ارب روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 ارب قسطونو په دریو قسطو کې راکړي سالانه زمونږ د 18 ارب روپۍ چې کومې کېږي هغه به ورسره مونږ سره ان ټایم هغه به ادا کېږي
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دفتر وایي دا موافقه پرون لاسلیک شوې ده پرمختګ پر داسې وخت شوې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د رواني میاشت پر 29 د ګډو ګټو شورا غونډه وربللې ده تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د هغې سیمې ټول کډوال به د روان کال تر پایه خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوو تر برابرولو وروسته به کډوال لیږدوي د ویل د سیمې خلکو او جرګې په خوښه به د میرامشاه بازار په نوې نقشه له سره جوړوي اپریدی دا هم ویل چې د روغتون او تعلیمي ادارو د بیا رغونې لپاره یې هم په کارونو پیل کړی دی په شمالي وزیرستان کې څه باندې یو نیم کال وړاندې د پاکستانی پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شول چې له کبله یې څه باندې 100,000 خلک بېکوره شول چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې میشتي د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په 2 ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته ګڼې دولتي ودانۍ بیا پرانیستې دي د ننګرهار د والی له دفتره په خپور شوې پرونۍ خبرپاڼه کې راغلي چې په اچین او نازیان ولسوالیو کې یې د روانو عملیاتو پر مهال هغه ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستې دي چې د نامنیو له کبله تړل شوي ول د ننګرهار امنیتي چارواکو دا دعوه هم کړې چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوي کو غک کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې دي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداري ورکړه چې نړۍ د شام د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري ټاکل شوې چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي ولسمشر باراک اوباما بیګا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره تر کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیه او متحدان یې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او که څنګه نوموړي ویل دا اوربند د روسیې او د شام د رژیم ازمیښت دی خو چې په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د دغې 15 کلنې کورنۍ جګړې د سولې سوله ایز حل غوښتونکي دي او کسنګه. اوباما زیاته کړه په شام کې به په ځینو سیمو کې جګړه دوام وکړي ځکه چې داعش او د القاعده سره تړلې النصره جبهه دا ډلې د اوربند په موافقه کې شامل نه دي. د ناټو مشر قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواوو جنرال فیلیپ بریډلف پرون په دې هیواد د استازو مجلس په پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅې کوي. جنرال بریډلف د روسیې له لوري د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د لبلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله پر روسیې له کلکو ناقدینو څخه دی. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیعهګانو په سیمه اشاله کې پرون په یو جمعات په ځانمرګي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. روغتیایي کارکوونکو روټرز خبري اژانس ویل چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، خو اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په جمعات کې بمی چاودنه شوې او ځانمرګي برید سیمې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې په دروازه کې شوی دی. روټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم وژل شوي دي. په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو ټاکنې لپاره انتخابات روان دي. د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیوال ټولنه کې دې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننۍ ټاکنو کې ګډون وکړي. دا د دې مهال خبرونه. ریاض موساخیل د کرنسۍ او اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 106 روپیه اغستل کیږي او په 106 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 138 روپیه 10 پیسې او 138 روپیه 30 پیسې. یو یورو په 114 روپیه 10 پیسې او 114 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیه 15 پیسې او په 30 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 10 پیسې او په یو کم روپے 10 پیسے. یو افغانے پہ یو روپے 50 پیسے او یو روپے 250 پیسے. او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 208 اغستی کی گی او 215 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 3. پیښور کې 12 او 13 او بنو کې 9 او 13 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل او ریاض مساخیل وړاندې کول. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشې سوې ده.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې او پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړ. دوی ونیول او زید هغه د منګولو نه خلاص کړم.
د پاکستان د مرکزی حکومت او خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت ترمنځ د بجلی پاړه لوزنامه سوې ده.
د جرګې په لار، د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغې زموږ سره کېناستل. هغه موږ د چې عرب په ځای باندې 18 عرب کسالانه ورسو په 70 عرب روبو باندې زموږ فیصله وشوه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د بې کوره کړل شویو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي دي.
عوام ته دا پکار دی چې هغوی ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملاو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې دی کار ته اول نه ډیر زیات چې موږ دا خلک زر ته زره واپس راولو.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتو لاسرسي کمیشن وایي هڅه کوي چې د صوبې سرکاري ادارې د رڼې حکومتدارۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ ټول محکمو سره په دې خبره هم لګیا یو چې خپل معلومات په ویب سایټ باندې واچي. لکه مثلا 13 میاشت کې دې محکمې سونه پیسې په گاډو په تیرو لګې دي، سونه پیسې د خلکو په تنخواګانو لګې.
د دې هر څاورېدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې له اسلام آباد تښتول شوی وو نن سهار وختي خوشې شوی دی. له نوموړي سره په پېښور کې زموږ همکار ځلاند یوسفزي مرکه کړې ده او په پایل کې له هغه څخه پوښتلي چې د دوی د تښتولو پېښه څنګه رامنځته شوه.
زه اسلام آباد ته په قانوني ویزه د خپل کار پسې تللی وم
او التا په جنا سپر مارکیټ په خوا کې ایف 72 کې مې ژوند کو په یو گیسټ هاوس کې، او هغه گیسټ هاوس نه زه د مارکیټ په طرف روانم چې غواګرو د غیزی نه په موټر کې واچولم او وېړو. زه خو پته ونه لګېده ځکه زما سترګې پټې کړې او نور مایوس نه لیده، خو منتا دومره پوه شوم چې موټر داسې څه کم یوه ګنټه لاړ او بیا په یو ځای کې وم چې هلته یو دوه ګنټې هلته تیرې کړې، بیا هغې ځینې بیا اوچت کړم موټر کې، بیا یو نیمه ګنټه بیا موټر لاړ، بیا بل ځای ته وېړم، بیا په ماغه ځای کې ساتلی وم. هلته بیا د دوی سړی راغله او ما باندې بیا سترګې په کمره کې وتړلې، او هغې نه بیا بیرته موټر کې کېنولو، موټر روان شو او راتلو 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 تقریبا دوه درې ګنټې په لاره کې به تیرې شوي. په دې کې د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې او پولیسو ودرولو، دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس یې وویشتل شو او دوی ونیول، او زه یې د هغې د منګولو نه خلاص کړم، راوړم مردان پولیس سټېشن ته، او د هغې ځای نه وروسته د جنرال قونسل صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته یې حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی یا برښنا د بقایا جاتو او خالص ګټې لوزنامه لاسلیک شوې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په دې اړه پرون ناوخت خبر پاڼه خپره شوې چې پکې ویل شوی د مرکز او صوبې ترمنځ لوزنامه تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خزانه او اوبو له برښنا لوفاکي وزیرانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي وزیرانو ترمنځ مذاکرات وروسته لاسلیک شوه. غلام غوث پر رپورټ لري.
د دې لوزنامې په لړ کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشهد ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت سره د بجلی او یا عربه روپو بقایجات ومنل، او دغه بقایجاتو کې به 15 عربه روپۍ سخ کال او نوري پر روان دریو کلونو کې ورکول کیږي. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د بقایجاتو ترڅنګ به اوس د بجلی د خالص ګټې په لړ کې د نیپرا د پیسرې مطابق د شپږو عربو روپو په ځای اوس هر کال پښتونخوا صوبې ته 13 عربه روپۍ ورکول کیږي.
د جرګې په لار، د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغوی زموږ سره کېناستل، نو هغوی زموږ سره بالکل ټیګري شو. سږکال مونږ په دې کې کامیابي حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 په ځای باندې 18 ته سالانه ورسو، په 70 روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. سږکال به 25 روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 په قسطونو په دریو قسطو کې راکړي. دا بقایا به هم راکړي، خو د سالانه زمونږ د 18 روپۍ چې کمی کېږي هغه به ورسره مونږ سره
د مرکز او وفاق ترمنځ د مهمو پیسلو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې وفاقي حکومت د پښتونخوا د صوبایي حکومت سره د اضافي اوبو او اضافي ګیس په لړ کې هم ځنی وغوښتنې ومنلې، او د پښتونخوا د اضافي اوبو په بدل کې به وفاقي حکومت د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د 3000 اکړه شاړې ځمکې د اوبو کولو لپاره د نهري نظام د یو منصوبې 15% خرج به اوس مرکزی حکومت برداشت کوي.
رایت کینال بینک دا ری معاہدہ وشوا چې هغه به موږ 63% به اوس هغه مرکز جوړي. 100 میلیون کیوبیک فټ چې د خیبر پختونخوا حصہ ده چې هغه مرکز استعمالی په گیس کې، نو په هغه باندې د فوري موږ ته اجازه راکړی شي چې هغه موږ په هغه کې خپل لوکل استعمال او هغه موږ د چا سره معاہدی کولی شو، نو هغه د نننۍ معاہدی مطابق هغه اجازت هم موږ ته راغی میلاو شو.
د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بجلی د خالص ګټې اوبو او ګیس د تقسیم په لړ کې د اهم پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د فبروري په 1 نیټه په اسلام آباد کې وزیر اعظم میا نواز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په لړ کې د مشترکه مفاداتو د کونسل مهمه غونډه رابلل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د بې کوره کړل سویو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندې کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي تیر ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د بازار له نوي سره د جوړېدو سربیره یې په سیمه کې د روغتیا او تعلیم پر مرکزونو هم کار پیل کړی دی. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د مرکې په پیل کې له نوموړي پوښتنه کړې چې بې کوره کړل سوي کډوال به څه وخت لیږل کیږي. کامران اپریدی په ځواب کې وایي
عوام ته دا پکار دی چې هغوی ته دا تاثر او زړه ته تسلي ملاو شي چې سرکار د سپیډ ورکړی دی کار ته اول نه ډېر زیات چې موږ دا خلک زر ته زره واپس راولو. هغه طریقې سره نه دي راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې لږ ډېر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. امید دی چې دا کال چې موږ ختمو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به انشاءالله.
میرانشاه بازار لوی بازار دی، د هغې دپاره تاسو مشران هم بوتلي وو دوه ورځې وړاندې وزیرستان ته. بازار خو مکمل ختم شوی دی، اوس ویل کېږي چې دا به په نوې طرز جوړېږي. آیا په دې به کار کله نه ممکن دی چې شروع شي او وکی دا به یو ماډرن سیټي جوړولی شي؟
دا کار چې دی 45 انجینیرډیو چې دی هغه پوره کوي به، اور دا شند کار به نه کېږي چې نه شکل وي نه طریقه وي نه پکې روډ وي نه لاره پکې تنگ وي او ټرک راتلی نه شي. خو چې چا د پاره دا بازار جوړېږي چې دا هغه مرضي پکې شامل وي، سبا پکې دا هغه کاروبار پکې چلی دی شي. درېمه خبره ده چې څوک پکې روما پاتې نشي. اوس دن اسپاکت اور 45 انجینئر څنګه دا ریکویسٹ کړی دی چې تاسو دا نقشه یو ځل جوړ کړئ د ټول رائے نه پس. دا به دوباره جرګې ته خی اور دا جرګې کې په دې باندې بحث کیږي چې څه شیزونه بیا هم غلطی نه به تاسو چینج کوئ. هغه هر شی به منل کیږي چې کم جایز دی.
پولیټیکل ایجنټ صاحب قدم راته وایي چې شمالي وزیرستان میر علي زیاتره کډوال واپس شول میرانشاه ته، به اوس دغه واپسی روانېږي. خو په میرانشاه کې لوی روغتون چې کم دی یا هسپتال او دغه رنګ پوسټ ګریجویټ کالج چې ټول وزیرستان زیاتره زده کوون کی دغلتا په دې کالج کې زده کړې کوي، د دې څه صورتحال دی؟ تاسو چرته دوره کړې ده؟ نوې پکې څه شوې دي؟ زړه ختم شوې دي؟
کالج ریویو په ترو باندې غي فاندینګ کیږي او هغه ریهابلیټیشن د پورا کالج کیږي. نن د ګورنمنت های سکول چې د دې وزټ مو کړو دې کوم چې دې کنه یو آی ټی لیب یو ساينس لیب دین علاوه یو ایگزامینیشن هال او بیا د کلاسونو فرنیچر بلیک بورډ پورې هر څه شي چې څومره پکاري ډیسکونه دا ټول آرډر مونږ چې دې کنه نن پلیس کو زموږ ډونر پارټنر دی موږ سره دا کمیټمنٹ وکړو او جنکو سکول کې دنم چې دی یو گراؤنڈ چې دی کنه بچو د پاره راکړو. الګر سکول دی الګر سکول کې د تقریبا 20 ملین کار ریهابلیټیشن والا شروع شو. نن نه ټیکیدار کار شروع کړو کمیر اتلا د مونټیسری سکول کے جی نرسری پلے گروپ د پاره هغه زموږ مختص کړو هغه کوم کار شروع کړو هغه د مونټیسری سیټ تاغه کې تعمیر کیږي. سټیډیم سره چې دا کم ځای دی موږ سرکاري دی په دې ځای کې موږ چیف د پورا نارت وزیرستان د پی ای سیکریټریټ چې هغه کې پورا لائن ډیپارټمنټ پی ای دفتر دا ټول دفتر په یو ځای باندې موږ دې ځای کې سیکریټریټ نن سایټ سلیکشن وکړو. سبا نه به سروې ټیم راځي او دې باندې به انشاء الله کار شروع شي. دا دفتر به تیتر بهتر نه، عوام به په یو ځای کې راځي یو ځای کې ورته دفتر ټوله ملاويږي.
ځنې خلک دا وایي چې دلته اوس نوې برتیانې کیږي، خصوصا پولیټیکل اډمنستریشن په محکمه کې پاغه کې خرد برد کیږي، نو په طریقه کار څه دی؟
یو شورټي ورکوم چې اوس پورې خلک کراسه یاره نه کوي لګیا دي. دې کې سیمپل خبره ده چې اوس پورې موږ یو پولیټیکل محرر سرکاری سیټ باندې جونیئر کلرک سیټ باندې نه دی برتی کړی. موږ دا شانته برتی کول هم نشو. دې لپاره به باقاعده گورنمنت چې څنګه آرڈر کړی دي هغه لپاره به اخبار اشتہار کیږي، بیا به این ٹی ایس ٹیسٹ کیږي. چې چا این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کړو پولیټیکل مورر برتی هغه انٹرویو نه پس وکیږي. چې کم زاړه کینڈیډیټس دي دې ټیم کې چې چا د یو کال نه زیات د کینڈیډیټ شپ وخت تیر کړی د نوکری اور د زربیزه ور د سخت وخت کې نوکری کړی ده، نو هغه آلریډی خلک تللی دي های کورټ کې اور هغه چرته اپیل کوي. کاروایی په عدالتي لیول باندې روانه ده، مگر اوور آل فیصله به ماګه کیږي چې کم د سرکار د گورنر خیبر پختونخوا اور د ای سی ایس پارٹ اف د طرف نه کوم پالیسی ډایریکشن راځي هغه نه علاوه بل طریقه نشوي دا نه وکیږي نه مونږه علاقو او نه مونږه کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا د معلوماتو لاسرسي کمیشن وایي هڅه کوي چې د صوبې سرکاري ادارې د رڼې حکومتداري لپاره د خپلو دفترونو ټول معلومات پر خپلو ویب پاڼو خپاره کړي. د یاد قانون له مخې هر وګړی له سرکاري دفترونو هر ډول معلومات غوښتای سي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
په 2018 کال کې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون له صوبایي اسمبلی منظور شو، او د 2014 د مارچ په میاشت کې د یاد قانون د لاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن جوړ کړی شو. د دې قانون د لاندې هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د خیبر پختونخوا له سرکاري ادارو معلومات وغواړي، او سرکاري ادارې پابندي چې په 10 ورځو کې دننه معلومات ورکړي. د آر ټی آی کمیشن انفارمیشن کمیشنر عبدالمتین مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې سرکاري ادارې خپل ټول معلومات په ویب پاڼو خپاره کړي.
محکمو سره په دې خبره هم لګیا یو چې خپل معلومات په ویب سایټ باندې واچي، لکه مثلا 13 میاشتې کې دې محکمې سونه پیسې وخوړي، او سونه پیسې په گاډو په تیرو لګې دي، سونه پیسې د خلکو په تنخواګانو لګې دي، سونه په ټی ایډیو لګې دي، سونه په میډیکل لګې دي. محکمې زمو سره منی نه، خو سیب دا یو قانون دی چې دا راغلی دی، ان شاء الله دا به ویکه خیری.
یو ځایي خبریال عزیز بونیرې وایي چې له سرکاري ادارو د معلوماتو اخیستلو لپاره یې تر اوسه له 200 زیات درخواستونه ورکړي دي، خو ډېرو کمو ادارو ورته پوره معلومات ورکړي.
یو ډیر لوی ستړی پسې کوم، دا ډیر ستړی باوجود ما ته نیمګړی معلومات میلاویږي. چې زه کمیشن ته وم هغه وایي ډیر ارجی دا خود مو خو بس دغه لراواغه سزور تم جی دا انفارمیشن غلط دی، دا دی ما ته نیمګړی راکړي، دا د سیزونه دی، دا د دوی سره پراته دی، پر ریکارډ باندې دی، محکمه نه راکړي. کمیشن دونه کمزور دی چې هغه په یو محکمه دا زور نشي راوسته.
خو د آر ټی آی انفارمیشن کمیشنر عبدالمتین وایي چې دوی ته تر اوسه د معلوماتو نه ترلاسه کېدو نږدې 1300 شکایتونه راغلي دي، چې پکې نږدې 1500 جواب شوي او په نورو کار روان دي. او دا چې دوی د هغې افسرانو پر ضد قانوني کاروایی هم کوي، څوک چې درخواست کوونکو ته معلومات نه ورکوي.
موږ تقریبا شپږو کسان جرمانه کړی دی اوسه پورې. پای کې د دلچسپۍ خبردار چې دو شکایتونو کې پولیس والا باندې جرمانه لګولې ده، خو هغه پولیس والا خپل غلطي احساس وکړو پولیس محکمې، او موږ سره د هغې خلاف شپږ شکایتونو شپږو واړو شکایتونو کې په یو ورځ معلومات ورکړه.
معلوماتو ته د لاسرسۍ غوندې ګټور قانون او ادارې نه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم خلک خبر دي، خو د پېښور ښار زیاتره اوسېدونکي هم په دې اړه معلومات نه لري. لکه د آر ټی آی کمیشن له دفتره په 50 قدمه فاصله باندې چې کله د یو دکاندار حسین شاه نامې د یاد قانون په اړه پختل، نو د هغه وینا وا
نو کدا خکاری خو بیا خدای کنه نو معلومات دا چې څوک راغلی دا څه خاص نه دی کنه. اوس په موږ له تاره ته وایم مطلب دا چې معلومات پکو کنه دا صحیح طریقه ده.
آر ټی آی کمیشن په وینا د یاد قانون په اړه عام اولس کې د پوهې لپاره وړاندې هم کار کړی دی، او په نږدې راتلونکي کې د عام اولس د خبرولو لپاره نوې مهم پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیم ډیموکراسي انټرنیشنل رپورټینګ لخوا د څلور واړو صوبو د اسمبلیو ښځینه غړو او د مدني ټولنو د استازو ګډه کاري غونډه پرون په پېښور کې وسوه. په غونډه کې د میرمنو د ښېګړې او ساتنې په اړه پر قانون جوړونې او نور هلو ځلو بحث وسو. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
د دغه غیر سرکاري تنظیم د سند صوبې مشرې نغمه اقتدار مشال لیډو ته وویل چې د جاینټ ورکینګ ګروپ چې پکې د څلور واڼو صوبو او د مدني ټولنو غړي شامل دي، مقصد هم دغه دی چې دغه ټول پارلیماني غړي یو بل ته مخامخ کینی او د یو بل په خو کارونو او په کمو باندې خبر اتره وکړي، په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د بلونو حوالے سره چې په ټولو صوبو کې سره روان دي، او بیا هغه په خپلو خپلو سملو کې د پالیسو برخه وګرځي. دوی ویل چې ردی نه وړاندې دوی سند، پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم دغه رنګ غونډې کړې دي.
یہاں پر جو ہم ملٹی پارٹی
دلته کې د ډیرو غوندونو راغونډولو مقصد هم دا دی چې څنګه د پارلیماني غړي یو بل سره کینو، هر یوې صوبې ته ورشو، نو دې سره دا ګټه وشي چې دغه پارلیماني غړو ته پته ولګي چې زموږ په صوبه کې ښه کارونه دي هغه نورو سره شریک کړي، او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د دوی لپاره څه قانون سازي شوی دي هغه یو بل ته وړاندې کړي. د غونډه کې د مدني ټولنو غړو نمائندګي کوونکي د غیر سرکاري تنظیم خویندو کور او دغه جاینټ ورکینګ ګروپ غړي ګلالی وایي چې د پارلیماني غړو سره د دوی د ناستې مقصد هم دغه دی چې تیر حکومتونو کې کم د زنانو لپاره قانون سازي شوی دي یو خو هغه عملي کړي، بل هغې لپاره بجټ مختص کړي.
گورنمنٹس کی لکه کافی جوړ شي وو خدا غي اوس پکار دي امپلیمنٹیشن باندې خبر او شي دا غي د پاره ټول دنیا کې چې کله لا جوړي کی نو غي د پاره پراپر بجټ ری الوکیشن کیږي څنګه څه چل کیږي چې لا جوړ شي غي د پاره نه بجټ وي غي د پاره نه امپلیمنٹیشن وي نه دا غي رولز اینڈ ریګولیشنز چې ورته وي هغه نه جوړیږي.
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي شمع اسحاق مشال لیډو ته په دې موقع وویل چې دا یو ډېره ګټوره غونډه وه.
موږ خو نو اوس د هراسمنت ات ورک پلیس اوس موږ دا پاس کړی دي، او 2015 کې موږ دا ډومېسټک وایلنس، او د 2002 کې اونر کلینګ چې دا موږ پاس کړیو. نو دا د چې بلوچستان چې دا اوس مخته روان ده، د شازو چې بلونه دوی چې دا نو لیش کیسز چې دا کمی خو نه دی راغلی، لیکن دا د چې کم سوې ده.
ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل د سلور وانو صوبایي اسمبلی او مدني ټولنو غړو یو جاینټ ورکینګ ګروپ جوړ کړی دی، او دغه ګروپ یا ډله په سلور وانو صوبو کې د زنانو، ځوانانو او کم شمیر ډلو د حقونو او دوی لپاره قانون سازی باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د راتلونکي سرشمیرنې په اړه لا هم یو حتمی فیصله نه ده کړې، خو بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي د نه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د عملیاتو له وجې د سیمې خلک بې ځای سوي، نو شایي په سرشمیرنه کې د دوی د وګړو شمیر کم ولیکل سي. بلخوا کارپوهان سرشمیرنه د پښتنو په ګټه ګڼي. له دوی سره عبدالحی کاکړ خبرې کړې او پر اساس یې دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید سرشمیرنه هر لس کال وروسته وسي، خو دغه آئینی ضرورت له تیرو اتلس کلونو راهیسې پوره سوی نه دی. حکومت هوډ ښودلی چې په روان کال کې به سرشمیرنه وکړي، خو وایي تر څو فوج د امنیت په برخه کې ډاډ ورنه کړي حتمي فیصله نسي کولای. خو تر حکومتي پریکړې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو د سرشمیرنو نه کولو غوښتنه کړې ده. دواړه وایي چې په سیمو کې فوجي عملیات سوي چې له کبله خلک بې ځای سوي دي، نو داسې حال کې که سرشمیرنه وسي نو شایي د دوی د نفوسو شمیر راکم سي. خو ځینې پښتانه کارپوهان به فکر کوي باید پښتانه په سرشمیرنه کې خنډ جوړ نسي او پکې فعاله برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر اکبر خان وایي په تیرو اتلس کلونو کې د پښتنو آبادی زیاته سوي، نو که سرشمیرنه وسي نو شایي د وسایلو په ویش او د قومي اسمبلیو په چوکیو کې د دوی برخه زیاته سي.
لکه څنګه دغه چې کیږي پلانینګ کنه دی په آبادی باندې، لکه څنګه ریسورس چې سمېږي په آبادی باندې، نو که څنګه دا دغه وشي د پاپولیشن د اوسن سوسوش، نو خامخا به مطلب چې څنګه آبادی خو د 98 نه په زیاته شوې کنه، نو هغه نه به مطلب چې هغه کیږي موږ ته به خیر راشي.
د سرشمیرنې د حکومتي څانګې پخوانی مشر امداد خان خلیل بیا د قبایلي سیمو د پارلماني استازو اندېښنه پر ځای بولي، خو وايي باید د شماریاتو حکومتي څانګه د دې یو حل راوباسي.
دا مایګریشن مسائل شته، دی پیز مسائل شته، دا سیزنل مایګریشن مسائل شته، او دې دا پاره د سنتز اورګانایزیشن سره دا غي مې یوي کنه غي اخلي کنه دې دا پاره په طریقو یو دی جیور ورته وي یو ډیفیکټیو وي. د جیور طریقه غواړي چې په کور کې خلک وشمارو، په ډیفیکټیو کې دا چې چرته سو ملو شي هغه وشمارو، نو کدا خلک دې په مایګریشن وکي کنه او یا پلار ندیر به موږ شمارو خو دې په خپل غریزي دنس باندې شمارل شي. قبایل کې مخالفه نه پکاله چې دا ایمیریټر سره کوآپریشن وکړي، که دې کوآپریشن نه کوي اور سره نو بیا به کې نشي کمام شي، چې کوم چې وسایل به کم ورته نه دی.
کله چې په 1998 کې سرشمیرنه کېدله، نو هغه وخت په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شفافې سرشمیرنې لپاره یو سیاسي مهم وچلولی او وروسته له مردم شماري بایکاټ وکړ. هغه وخت د صوبې وزیر اعلی د بلوچستان نېشنل پارټي اوسنی مشر سردار اختر منګل وو. خو هم نن اتلس کال وروسته چې د سرشمیرنې خبره کېږي، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیا په واک کې ده او اختر منګل د سرشمیرنې د بایکاټ دړکا ورکوي. خو د پښتونخوا ګوند یو مشر رضا احمد رضا وایي دا ځل به دوی په مردم شماري کې برخه اخلي.
که د بلوڅو له طرفه تاسو خوب دی زیاره ده، نو پر ځای د دې چې هغه له مردم شماري څخه انکار کوي، نو د هغې پر ځای دغه مناسب لار ده چې دا غوښتنه هم د وغواړي د کم لاندې سي او منصفانه مردم شماري امکان ولري، نو موږ خو خپله مردم شماري ته ور تیاری کوو، ور د دې غوښتنه کوو، متاد مردم شماري غواړو او زموږ دا باور دی چې په دې صبح کې پښتون یو دومره دروند آبادي او دومره اکثریت لري صحیح معنا باندې د دې مردم شماري وشي بالکل بل موږ له ولسونو سره به هم انصاف وشي.
د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو مشال لیډو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ول چې د سرشمیرنې به په مجموعي توګه پښتنو ته ګټه ورسي، خو باید د مردم شماری په اړه د شماریاتو څنګه د فیصله سازی په ډله کې لوړ پوړي پښتانه افسران هم شامل کړل سي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین یوونیمه بجې سوي د پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان کونړ او هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی کړل شوی دی. نوموړی نن په پیښور کې په افغان کونسلګرۍ کې مشال رادیو ته وویل د تختونکو بیګا د په گاډی کې روان کړي او چې له پولیسو سره یې ډزې وشوې او بیا خوشی کړل شو. وحیدی وایي د فبروري پر 12مه د اسلام آباد لیو مارکیټ سره نږدې تختول شوی او بیا سترګې تړلې یو ځای ته بیول شوی و. د تختونې ذمہواري چا نه و منلې. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی یعنی برېښنا د بقایاجاتو او خالص ګټې ورکړي ولو موافقه لاسلیک کړي. د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال رادیو ته ویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د اویا ارب روپو بقایاجات منلي دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د شپږ ارب روپو پر ځای اتلس ارب روپۍ ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي ټول کډوال به د روان کال تر پایه خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي تېره ورځ مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته به کډوال لیږدوي. دا ننګرهار چارواکی وایي د ولایت په دوو ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته ګڼې دولتي ودانۍ بیا پرانیستې دي. د ننګرهار د والی له دفتره خپره شوې پرونی خبر پاڼه وایي چې په چین او نازیان ولسوالیو کې د روانو عملیاتو پر مهال هغه ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستې دي چې د نامنۍ او لقبله تړل شوي ول. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی چې نړۍ د شام د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته اوربند موافقه عملي شي. د ناټو مشر قومندان جنرال فیلیپ برید لیف پرون د امریکا هیواد د استازو مجلس فوجي خدماتو کمیټه ته ویلي چې روسیې له غرب سره دښمنی غوړه کړې او د امریکا ګټو ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیعاګانو په سیمه اشاله کې پرون پر یو جماعت په ځانمرګو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو ټاکنې لپاره انتخابات روان دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان د رسپانې لوستل.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې اپریشن سربې اسف کاروایانې د توندولو هدایت کړې دي. د دې نه دا ظاهري کې چې د ترهګرۍ خلاف عملیات سرته رسیدونکي دي. ادارې وایي چې د اپریشن سربې اسف کامیابیانو اعتراف د امریکي خارجه وزیر جان کیری هم کړی دی. ادارې مخکې لري کې باید چې د وسلوالو باقیات او د هغې د سهولتکارو خاتمه هم وکړی شي او د خپل لوز مطابق د کال 2014 په ختمېدو د قوم ته د امن او ترقۍ زیری ورکړی شي. ادارې اخیر کې لیکي هیله پکار ده سیبر سوسایټي مطبوعات او سیاسي غړي هم خپل فعال کردار ولوبوي چې سخت دریځي فرقواریت عدم رواداري کلنګ او ریاستي دښمنۍ کې ککړ عناصر خپل انجام ته ورسول شي. مشرق رسپانه خپل درې کلی کې قبایلي علاقو کې عملیاتو له وجې کچر د پلکونو خلک به کور شول نو هلته د قبایلي سیمو ماشومانو تعلیم طرف ته دلچسپي ښودلې ده. ادارې زیاتوي دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې د اپریشن نه پس عام ولس تعلیم طرف ته پروژان کې اضافه کتل شوې ده. په کم کورونو کې چې د تعلیم څه تصور نه و هغه اوس بنو ډېر اسمیخان او د پیښور تعلیمي دارو کې خپل بچي داخلوي. ادارې اخیر کې لیکي د حکومت فرض جوړیږي چې نه صرف د دې په تعلیمي سهولیاتو خصوصي توجه ورکړي شي بلکې بندوبستي علاقو ته راتلونکي د سکونکو لپاره د وظیفو او د هاسټلو بندوبست وکړي شي. جنګ رسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب اسمبلی په خصو د کورنۍ تشدد معاشي جذباتي او نفسیاتي استحصال او بدکارانه مخنیوي لپاره یو بل منصور کړی دی. د صدر لاندې یو متاثره خصه به د کور او ونوي سل شي او د هغې ټوله خرچه به سړی برداشت کوي. ادارې په وینا تشدد کوونکي کې سړی به له کوره دوه ورځو لپاره ویستل کیږي او په عدالتي حکم به ورته یو شناختي د لاس کړه اچول کیږي. د سپه لرې کولو ورته سزا هم کیدی شي. ادارې وایي د یو سروې تر مخه افغانستان او کانګو نه پس په ښځو د تشدد په حواله پاکستان دریم خطرناک ملک دی. پاکستان کې اویا نه نوي فیصد ښځې د کورني تشدد ښکاریږي. هر کال 15,000 ښځې وژل کیږي او په زرګونو معذوره شي. ادارې لیکي د کورني تشدد وجه غریبي، جهالت، ناخواندګي او ټولنیز رسمونه دي. د تشدد د مخنیوي لپاره په مختلفو موقعو پارلمان قانون سازۍ کې پاتې راغلی دی، خو 13 ترمیم نه پس پنجاب اسمبلی بلاخره د دې بدی خاتمې لپاره بل منصور کړو. ادارې اخیره کړي کې اوس ضرورت دا ده چې په دې مؤثره عمل درآمد وکړی شي او کدی کې سخامي وي چې لرې کړی شي، چې ښځو ته د اسلام د اصولو مطابق جایز حقونه ورکړی شي او هغې د سړو د تشدد او دړکونه خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری اجانس د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي څخه وروسته د بل پړاو پیلولو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د غرب لخوا د یو لسیزې زیاتې مودې راهیسې د افغانستان په اړه په ښه ډول د مفوري بیانولو هڅو ته کتنه کړې ده. ملیحه امیرزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی او لوړ پوری پاکستانی امنیتی چارواکی لوخلې لیکي، پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروسته پړاو شروع کړی دی. د شروع په ورځ د پاکستان پوځ یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب نومي عملیاتو اخیری پړاو د پیلولو حکم ورکړی. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پوله لرونکې سیمه ده چې مخکې پکې وسلوالو بېله بخنې فعالیتونه کول. اجانس لیکي د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د امریکا تر فشار لاندې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو تر هغې وروسته زورونی ولو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور سکول حمله کې تر 1.5 زیات کسان وژل چې پکې زیاتره ماشومان ول. اجانس لیکي امریکا د دغه عملیاتو ستاینه کړې او یوه کامیابه کاروایي بولي. د دغه پوځي عملیاتو وروسته په پاکستان کې امنیتي صورتحال هم له مخکې نه ښه شوی دی چې د 2009 کال راهیسې یاغیتوب سره تړلې تشدد کې تیر کال تر ټولو زیات کمی تر سترګو شو. اجانس یو پاکستانی امنیتی کارپو حسن عسکری لخلی لیکي که د عملیاتو وروسته پړاو کامیاب هم وي بیا به هم مخې ته یوه سخته مرحله پاتې وي. د نوموړي په خبره د بیا رغونې ډیر کار لا پاتې دی او ولس یې پخپله نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې اوس چې په افغانستان کې د نیټو مرکزونه تړل شوي دي او خبریالان نشي کولی چې د افغانستان کیسې بیان کړي، پوښتنه دا ده چې اوس په دغه هیواد په اړه خبرې په کوم شکل کې وړاندې کیږي. مجللی کې د امریکا په ګډون غربي هیوادونه د یو نیمې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د هیواد مفکوره په مثبت انداز کې د وړاندې کولو هڅې کوي. مجللی کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخې ته راتللو او د تشدد ډکې سختریزې بیا سر پورته کولو ته په کتلو سره دا نه ده واضحه چې کومه کیسه حالات په سم ډول بیانولی شي او د امریکا معاملې راتلونکي په ګډون د تشدد اصلي تصویر وړاندې کولی شي. مجله لیکي دا خبریال جفری ایسټرن په لاسټ 1001 سکولز پرامیس ان ا نیشن ات وار نومي کتاب کې هغه د طالبانو وروسته د کرزی د دور وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف پس د ارتقا د پیچلي عمل په اړه د تجرباتي مفکورې یوه فارمولا بیان کړې ده. سټرن چې یو لیکوال او د ترقی د چارو کارکونکی دی د افغانستان په اړه امریکایي مطبوعاتو لپاره ډېری لیکنې کړي دي. دغه اوسنی کار په معرفت نومې سکول مرکز دی. دا د کابل د غرب په یو لرې پرته سیمه کې یو کمیونټي سکول دی چېرته چې نوموړي د 9 کالو لپاره انګریزي ښودله. د معرفت سکول بنیاد ایښودونکی عزیز رویش دی چې د کابل اوسیدونکی دی. داغه تعلیمی سلسله هغه وخود ریدل کله چې لسکلن وو. هغه وخت هغه کورنۍ په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پس پاکستان ته وتښتېدله. د لیکوال په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هزارګان د پیړیو راهیسې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. سټن په کتاب کې د دې نشاندهی کړې چې د چنګیز خان ځواکونو او دغه قوم مذهبي عقیدو سره د هزارګانو د تعلق لرلو په اړه د افسانو لامل هزارګان د ملک وګړي نه ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د غریبۍ ژوند تېروي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د ناتو مشر کمانډان وای چې روس له غرب سره دښمنی غوړه کړې او د امریکا ګټو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال پلیف بریډلیف پرون د دې هیواد د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روس د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فلیپ بریډلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړې او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia de vihayl simidramasta kol la para portulo kavandiano da jagre prata da fishar ra vostulo hatikavi Russia khpal ijbari fishar ta prakhtia aur kavicho pa nariwal dagar ki faal role ulobavi Russia dana gwaadi che da nariwal nazam maujoodi muqarrare la khand sara mukhamakh kare balki gwaadi che tuli la sara uliki. جنرال بریډلیف چې د روسیې له سختو منتقدانو د پرون زیاته کړ چې دغه هیواد د ناتو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅه کوي.
Russia sees the United States and NATO as
روسیا د امریکا متحده ایالات او ناتو د خپل اهداف لپاره غواښ او خپل ارمانونو ته مانې غني. د همدې عمل روسیا هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پېښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپای اتحادیه د تورن رد کړ چې وایي غربي نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی او وایي چې امریکا او اروپای اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا کړه او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. روسیې هم داراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی چې د دواړو مسلو په غرب او امریکا کې پر روسیه انتقادونه زیات کړي دي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو او اوسم وخت رسیدلې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت ته د خبرونی کوربا پامیر ساحل دی.
د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هاغو سیمو استازي څه دریځ لري؟ د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي آیا د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د نظر اختلاف لري او کڅنګه؟ دوی څه وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحات دې څنګه عملی شي؟ آیا دا استازي غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه شي کنه پر خپل حال دې پاتې شي او کنه آزاد شورا دې ورته جوړ کړل شي؟ د دې بدلونو لپاره د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني غړي څه طریقه غوره غني؟ آیا دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې د ټول پښتنه یا ریفرندم وشي او ککېږي نو څه شرطونه لري؟ دا او نور پښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې له دوو پارلماني استازو سره چېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړي خبرونه اوري. دا د دې لړۍ دریمه برخه ده. تر دې مخکې مو د اورکزیو، باجوړ او خیبر له 15 پارلماني استازو سره خبرې کړې وې. په نننۍ خبرونه کې مو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې کړې دي. خو د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د باس تر غځولو مخکې درته د تیرو دوو خبرونو لنډیز او مهمې نکتې وړاندې کوم. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مې په لومړۍ خبرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ له سینیټر هدایت الله او د اورکزیو له سینیټر اورنګزیب خان او سینیټر ملک نجم الحسن سره خبرې کړې وې. خاص په هغه خبرونه کې اورېدلی ول چې د باجوړ او اورکزیو درې واړه سینیټران پر دې خبرې سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه دي په هغه ټولو سیمو کې پاکه او رڼا ټول پښتنه یا ریفرندم وشي او په دې ریفرندم کې باید لولسه په سپینه پښتنه وشي چې آیا په راتلونکي کې یوازې صوبه غواړي، کونسل غواړي، له خیبر پښتونخوا سره ورګړېدل غواړي او کنه د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې پاتې کېدل غواړي. تاسو اوریدلی ول چې د اورکزی او باجوړ ټول سینیټران د قبایلو دود، دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه سره هم نظر دي، خو له دې سره سره د خپلو سیمو ولس لپاره بشري، سیاسي او اقتصادي حقونه هم غواړي. دا سینیټران له خیبر پښتونخوا سره د ورګړېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج یا پیسو غوښتنه کوي. دوی پر دې هم سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې چې هر ډول آئینی او قانوني اصلاحات راوستل کیږي باید پکې بیړه ونه شي او هر بدلون په ورو ورو عملي کړل شي. د قبایلی سیمو اصلاحات پاړه د جمهوریت په دویم خبرونه کې مو د پاکستان په پارلیمان کې د خیبر له دوو سېنټرانو حاجی مومن افریدی او تاج محمد افریدی سره خبرې وکړې. تاسو خبر شو چې د خیبر دوه سېنټران د قبایلی سیمو راتلو کې عیني حیثیت پاړه هم نظر نه دي. حاجی مومن افریدی وای چې دا سیمې د همداسې حیثیت ولري خو د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې دی وروستل شي. په بل معنی دی وای د وفاق تر واک لاندې قبایلی سیمو واک دی خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي، یعنی د اسلام آباد پر ځای دی دا د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې وګرځول شي. خو تاج محمد افریدی د آزاد کونسل یا شورا غوښتنه کوي، خو د خیبر دواړه سېنټران پر دې سره سلا دي چې څه ولس غواړي هغه باید وشي. هلته سېنټر تاج محمد افریدی وایي د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره د ریفرنډم یا ټول پښتنې اړتیا ځکه نشته چې دوی ولس منتخب کړي دي او پارلیمان ته یې استولي دي، یعنی واک یې ورکړی دی. خو سېنټر مومن افریدی ګڼي چې د هر کار ضرورت وي باید وشي. دی وایي که د ټول پښتنې یا ریفرنډم ضرورت وي نو باید هغه وشي، او که وفاقي حکومت بله لار مناسبه ګڼي هغه هم کولی شي. خو دا ضروري ده چې د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی ټول انساني، سیاسي، قانوني او اقتصادي حقونه ورکړل شي. اوس راځو د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استازو نظر معلومو چې دوی د قبایلو مستقبل څنګه لیدل غواړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان ولس استازي محمد نذیر خان وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ټول استازي پر دې یو خوله دي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې به کور کړل شي، خلک خپل کلیو کورونه تستانه کړل شي. دی وایي لدې علاوه هم ځینې نور غوښتنې لري چې پر هغو د قبایلي سیمو پارلماني استازي موافق نه دي.
میزا تقریبا 11 ایم این ایس او تقریبا 8 سېنټرز دا 7 نکاتې ایجنډا می جوړه کړې ده. اول نقطه باندې پدې باندې میز ټول ساين موجوده چې امیر کور کمانډر ته حواله کړل. اول نقطه دا غا دو چې د فاټا آی ڈی پی ز په عزتمنه طریقه سره د خپل خپل علاقې ته واپس. نمبر 2 فاټا سټس هغه د بحال. نمبر 3 دین علاوه ډېرې خبرې دي، غټې غټې خبرې چې دا خبره میرزا خپل ایجنسی ته هر ایم این ای خپل ایجنسی سره مشوره کو چې فاټا دا الګ صوبه جوړ شي. نمبر 1 نمبر 2 یادا پکې پکې کې زم شي. نمبر 3 یادا فاټا کونسل به اختیار جوړ شي. دا هغه خبرې دي چې کله آخري افسندای چې آرټیکل 247 ختم شي.
د جنوبي وزیرستان ولس استاذ سېنټر صالح شاه هم وایي چې قبایلی ولس د هغوی له خوخه پرته له خپل سیمو وتلو ته اړ شو، نو باید اول خپل کلیو ته ستانه کړل شي، بیا به هغوی پر اصلاحاتو غور وکړي.
اول خو په کار ده چې د فاټا اصلاحات ان ته وشي چې د فاټا خلک په خپل کور باندې ده. د هرتیا خبره دا ده لکه تاسو د کور نه بهر وباسئ په زور، او بیا زکا تمام ستا کور جوړوم. او ته په خپل کور جوړول کې تا نظر هلته نه وي، ته هلته نه وي، ته د کور نه بهر ته وي، ته به د کور نه شړلی وي، ستلی دی په مرضی نه وي. نو تا ته به دا خپل کور که داسې چې د شیشې محل در ته جوړ کړو تا ته به خوند در کړي. قبایل په مرضی نه دي وتلي. نو په کار دا ده چې قبایل ته د امن ورکړی شي، په عزتمنه طریقه د قبایل واپس شي
اصلاحات. محمد نذیر خان وایي د قبایلی سیمو ولس پر اصلاحاتو هیڅ اختلاف نه لري. د ده په خبره د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې له ولس سره مشوره وشي او هغه د خلکو په خپلو سیمو کې له بیا آبادېدو پرته نشي کېدی.
ځکه د ناتو وزیرستان تقریبا 10 لک خال دی. په 10 لک خال کې سره به زه خامخا مشوره کړم. ټول چکیم تاثر دای هر څوک خصوصا د میز لایر د میز نوجوانون تعلیم یافت طبقه غونډه غوري چې په فاټا باندې تقریبا 10-18 سال شي. په فاټا باندې چې کوم ظلم روان دی، په فاټا سره څه کیږي، د تسنا پټنه دي، میرنا پټنه دي، ټول دا غوري چې چینجنګ دا وشي. فاټا که په دې حالات کې پوتې شي، نن د میز کلچر ختم شو، د میز جرګه سیستم ختم شو، د مو ملک ختم شو، د مو علم ختم شو، د مو ټول عزت ختم شو، د مو چې کوم بزرګ ختم شو، د مو کریره ختم شو. نو مقصد دا دی چې دا خبره د میز مشوره کی په دا باندې هر سره ریا کو په دې باندې چې کوم 5 روپۍ کمیټې دي د ګورنمنت طرفه را هغه دا خیال دی چې میز ته
د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان دواړه استازي پر دې خبرې سره موافق دي چې د قبایلي سیمو ولس بدلون غواړي، خپل حقونه غواړي، خو تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي په خپلو سیمو کې آباد کړل شي. د قومي اسمبلی لغړی محمد نذیر خان او د سېنټ لغړی صالح شاه مې پوښتنه وکړه چې که قبایل خپلو کلیو ته ستانه شي او بیا د هغو سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون راوستل کیږي، نو دوی څه غواړي؟ آیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي؟ کنه دوی ځان ته صوبه غواړي او کنه د آزاد کونسل له نظر سره موافق دي. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي سینیټر صالح شاه وایي د ده په نظر باید قبایلی سیمې همدا قبایلی حیثیت ولري. دی وایي د قبایلی سیمو له قانون یعنی اف سی آر څخه د ده په وینا ظالمانه برخې وایستل شي، نور همدا قانون ښه دی. دی وایي که ولس بدلون غواړي نو له هغوی د پوښتنه وشي، خو د خیبر پښتونخوا حالت خپله ښه نه دی، نو که قبایلي سیمې ورباندې ورګډې کړل شي دا به ګټه ونه رسوي.
ما خپل رایه دادا چې فاټه دې په خپل حال باندې داسې پاتې شي چې د خپل کلچر د خپل جرګه سیستم روایت هغه دې برحال پاتې شي، ځکه چې په هغې کې قبایل ته ډېر خیر منګوي دي. خلک د انسیار انسیار میں جڑا کہی نو انسیار خو پک کا آغاز ظالمانہ شکل دلر جی پاگے کے ہو آٹا جیتل کدار آگلی اس رسیدہ ظالمانہ شکل دلر جی دس درگاری پوا اما اردائی چھ دور خو اس سو دکھر دیوے تردیت کے سورا ایف آئی آر کے راغون کے گا نو دکھر فاتا معاملات یو طرف تا دیو پی خور دیوے تردیت کے سورا بل طرف تا دا بس را برابر دی بلکہ تردیت کے سورا با پاگا بدی انسیار کرسی خپل قبایل توپ کې دي دا د دوی ته خپل چې په خپل نظر کې دوی ته فاټا کونسل خاص کاري فاټا کونسل دې ورکړی شي صوبې سره زم کول باندې ما رایه نه ده چې فاټا دې صوبې سره زم شي د صوبې خپل
سینیٹر صالح شاہ دا هم وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټې چې قبایلی سیمو ته مشورو ته ځي نو هلته سمې جرګې نه کوي، باید هلته د قبایلو له اصولو او دود سره سمې جرګې وشي.
د قبایلو خو داسې د جرګې بل اصول دا سوري چل کړه د مرداباد او د زنده آباد لري دا غواړو چې فاټا د برکانون سازي دې وکړي شي دا حق مو غوښتي دي.
محمد نذیر خان وایي کله ولس سره خبرې وشي نو څه چې د قبایلو اکثریت ویل هغه مني، البته د ده نظر دا دی چې قبایلی سیمې دې یا خو ځانته صوبه شي او یا هم د کواټ له سورنګه هغې خواته ټولې سیمې دې یوه صوبه او د پېښور خواته له قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا له ضلعو دې بېله صوبه جوړه کړل شي.
تبلیغ ولاوته چې مشوره په کوم طرف باندې مجارټي جوړه شي مشوره هغه یې موږ خپله ریا دغه دود چې فاټه د الګ صوبه جوړه شي. ریزن یې دغه دی چې پی کې خو هسې تو ته پته شه چې خوله سره ګاره وړه دوکانه حالات یې سره ټیک نه دي او کمیز په دې باندې نور لوډ وچوي دا فاټا تو سپېشي بیا دا فاټا تقریبا 50 سال بیا 50 دغه راوړی چې هغه مرغه ته مشته نه بلوي چې کوم د کې فکر سره محل کې علاقې لا دېدلې علاقې دي کنه مدا مشوره هغه کړی چې پټنل باندې ای طرف کوهاټ کوهاټ نمک کې ردی او رغزای جن چې هغه سره کورم جن چې کورم سره بیا نارته جن چې بیا ساوت وزیرستان بنو ډی خان پدې کې تا وو پینځه اف ار دي شوای پښور نه علاقې دا یو بیلټ ځای کنه دا بالکل سره لګېدلې دی ریلیشن دی کنه مې دې بولدي سره لګېدلې او دا یو داسې بیلټ چې بالکل هم تو کداغه الگ صبح جوړ شي بچی د دویس کی ایمرجنسی دی دا راځي به د دې معاف نه خبرې چې محمد اجازه په شاور سره لګیدل دا غي سره زم شي نو دلولو کم شي مو خپل ریاله غل
ل نذیر خان می پښتنه وکړه چې کده خیبر پښتونخوا خپل اقتصادي حالت خنه دی نو بیا څنګه لکواټ هغه خواته خاري او قبایلی سیمه یو صوبه جوړوي او د پېښور خواته قبایلی او خاري سیمه د بلې صوبه په شکل کې لیدل غواړي، ځکه چې دا خو به هم د نیمو قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا په برخو کې د شاملولو معنی ولري. دی وایي قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا جنوب بی ضلع هر ډول قدرتی یا طبیعي زیرمې لري او خپل ځان ساتلی شي.
کوهار سره لګیدلې بیا اورغزای ایجنسی دو عزیز کورم ایجنسی لګیدلې مخکې چې بدرې مې کړه ته علاقې دی بیا بنو علاقې لکه مروه ته دی خان بیا سوت ته وزا لوک سره لګیدلې کوټه سره لګیدلې دا یو بیلټ ده کنه دې کې زدا شروټي ورکاو ګورنمنت ته هوتا ہے چې دې کې حق شته دای چې موږ خپل پرې راځي موږ کله شي دې مینا پاکستان پرې راځي موږ بهر ملکی نه زمینا فائدې لري شي په دې کې نه دې ګیس خوريستا نه دې کې متام به خوريستا کورمایستا یورینیم شتا زړه دې کوم مشتل په خزونه په صحیح کرا او بد قسمتي دا غو ملي چې کوم مشت په دور کړي ملي بچینو په دور کړي مې زه ټول فاټا خاصو سنار په دریزان په خزونه په صحیح دغه کورنه دي کنه.
اوریدونکو تر وسه په خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه استازي پر قبایلی اصلاحاتو متفق دي، خود قبایلی سیمو راتلونکو حیثیت په اړه بل نظر لري. د شمالي وزیرستان استازي نذیر خان وایي چې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع او ورسره تړلې قبایلی او نیمه قبایلی سیمې دي یو صوبه کړل شي او د خیبر پښتونخوا شمالي ضلع د خیبر مومند او باجوړ او د پېښور له نیمه قبایلی سیمو سره یو ځای کړل شي بل صوبه دي جوړ کړل شي، یعنی د محمد نذیر پاند خیبر پښتونخوا صوبه دي وویشل شي او په جغرافیایي توګه ورسره تړلې قبایلی سیمې دي یو ځای کړل شي، نو په اخر کې به دوه صوبې وي. خو د جنوبی وزیرستان سینیٹر صالح شاه وایي چې قبایلی دود، دستور، کلتور او هلته موجود قانون دی له څه ناڅه بدلونونو سره برقراره وساتل شي، او که د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول پکار وي نو د هغو سیمو لپاره د یو آزاد کونسل یا شورا جوړ کړل شي. که په لنډو ټکو کې ووایو نو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه پارلماني استازي په ټولیزه یا کلي توګه مخالف نظرونه لري، خو دواړه له ولس سره د مشورو کولو پلویان دي. له دواړو مې پوښتنه وکړه چې له ولس سره به مشوره څنګه کیږي، آیا دوی به ورسره خبرې کوي که نه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. د شمالي وزیرستان لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر خان له ریفرنډم یا ټول پوښتنې سره موافق نه دی، خو وایي د قبایلي سیمو له سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، وکیلانو او ډاکترانو سره د خبرې وشي، او هر ډول بدلون چې راوستل کیږي باید په ورو ورو عملي کړل شي، ځکه چې دا د قبایلي سیمو د راتلونکي مسأله ده.
ریفرنډم خبره دي کنه، دا خبره دومره لنکی چې شي بیا دا خبره د میز دلوس نه وځي کنه. حقیقت دغه دی چې نن ټول مفدا غوړي چې فاټا کې دا چینجنګ وشي کنه، چینجنګ بیا دا مسله درا وړاندې د کزې شوی چې مو په مریا باندې دا پسرا وشي، یا دا مثال دی 11 ایم ان ای سنټر دی، دا 8 سنټر دا 19 کس په دې دا وشي کنه. موږ خپل ریا دغه چې مختلف تیمې په علاقه کې الحمدلله خصوصا پښتون بیل کې دومره قابل لایر دي کنه چې هغه لایر سره مشوره وشي کنه، قانون دان دي کنه، هغه په دې باندې لطیف افریدی چې مو دې خبره باندې ډیر کوشش کړی دا سپنات کې چې مو دې میزو دا چې کسون دي کنه الحمدلله سیاسي لول باندې بشارت لري، او دا غارنګ په صوت وزیرستان کې الحمدلله داسې ډاکټرونه چې په امریکا کې په هډ کې دي، نور میر په دې باندې دا چې مثال دا خبره ده ډیر په بریک نظر سره دا وته وخت شي کنه، په سوت سم سره دا وشي، جذباتي فیصله دا نه وشي. دا غویلې چې د میر جو سیاسي لټر دا یو سوچ وی کنه چې هغه سوچ د عوام او آنے والے کال پیر د عوام سوچ وی چې ورتلین کا د میر زوم چې مدو هغه دې پرمیر سوچ وکي.
د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان استاذ صالح شاه وای کده قبایلی سیمو وسنۍ انتظامی یعنی پولیټیکل انتظامی تر واک لاندې ټول پښتنه یا ریفرندم کیږي نو دای مخالف دی. دای هم محمد نذیر خان ته ورته خبره کوي، وای له هر قبایلی سیمې څخه دې زر کسان وټاکل شي او ورسره دې په پیښور یا اسلام آباد کې مشوره وشي.
ریفرندم خو د پولیټیکل ما تحت کیږي دا غیر مخالف شي. ریفرندم دا څه پکار دی چې د حکومت په پاور کې دی، د حکومت په پرشر کې دی، د حکومت په شرایطو کې دی، آزادانه ریفرندم. دا ډیره ګران خبره ده، خو د حکومت په لازم کې. او کچر ته دا چې دا د پولیټیکل پلان کړیات چې دا د کاروبار دا مشان او خپل شي دا هر د زړه سرګر کفا دا وایي اسلام آباد ته یا په خور سره او په دې نه کله کړی چې هغه سوی د کاروبار کفا نه وایي چې افار او سره کې خدا ته نه کفا دی او که خالي جنسي دا وزر کفا بش او مشان دی پکې وکلا دی باندې کې وی شور خرګي.
اوردونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه استادو د ریزونه واوریدل. تاسو خبر شوې چې دواړه محمد نذیر خان او صالح شاه تر آئینی او قانوني بدلونونو مخکې د قبایلي ولس په خپل کلیو او کورونو کې بیا آبادول غواړي. تر دې وروسته دوی غني چې حکومت دې له ټولو قبایلي سیمو څخه سیاستوالان، پوهان او مشران وروبلي او ورسره دې مشورې وکړي. د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي دواړه د ټول پښتني یا ریفرندم مخالفت کوي، خو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه هم بیلابیل نظرونه لري. د شمالي وزیرستان نذیر خان وایي چې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا دواړه دی وویشل شي او په جغرافیایي توګه له یو بل سره تړلې سیمې دی یو ځای کړل شي او دوه سوبې دي جوړ کړل شي. د جنوبي وزیرستان صالح شاه وایي چې د قبایلي سیمو قانون یعنی اف سی آر دی له څه بدلون سره لاګو وساتل شي او د ټولو قبایلي سیمو یو آزاد کونسل یا شورا دی جوړ کړل شي. دا ونننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به د قبایلو له نورو پارلماني استازو سره د هغو سیمو اصلاحاتو پر موضوع وغږیږو. اوس مو په مخه
جمهوریت. Oh,
جانا پتا پسے کا جی پر سباب میں جانا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے